پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر او
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي. روسیا وایي ترکیې د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او وویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې له تفصيلات ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړي. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تل یو افغان چارواکي مشال لړیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان سان پر ضد کارولو ته پرینګدي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړی د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګري وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې دې پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو وویل چې 1500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او په عارضي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه څه معلومات ورنه کړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکرټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر سوې غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 14 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. د ناتو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لړیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2018 کال کې هم برقراره وساتي. د ناټو عمومي سکرټر یینس ټولټنبرګ دا هم وویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل خوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. ده وویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د موسمي بدلون په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلونکي ګرین هاوس ګازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د موسمي بدلون په اړوند نړیوال کانفرنس د فرانسوی ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسۍ جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسۍ جنګي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسۍ پیلوټ وژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دی چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 26 او په کوټه کې -2 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پیرس کې سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی دی، هیله مند چې که ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاده موضوع به له پاکستان او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په کباري سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی، اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې
او ټاکل شوی چې د روان میاشت په پای کې په پېښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې به قبایلی ځوانان راځي او په میرټ باندې به یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به انشاءالله بیا د پاټا مخکې تک کوي.
په پیرس کې د آب هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې حال هم درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې ترهګر به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. باید وویل شي یاد دواړو مشرانو تر هغې وروسته پرون په پاریس کې خبرې کړي چې پاکستان میشته پښتانه ملتپاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل او ولسمشر غنی ته په پاریس کې د یوې نړیوالې غونډې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف شریف سره د ملاقات غوښتنه مختکی خو ده. بشیر ګواخ رپورٹ را کوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال د وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هواره شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی داوی میټینګ دی د افغانستان په اړه کې دی او د جرمني مګو سره ده. نو زموږ خدا به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی قدم وي. خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کینی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلی کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربیې نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج څه وایي او نواز شریف خپلو کې څه وایي دې نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ شي. مګر مونږ په مخکې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ تلمن وهي.
یاد دی وی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودریدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر سرپراز بکټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر رهدارۍ ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فعالو بلوڅ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د کورنۍ وچارو وزیر سرفراز بکچی د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بکچی په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوڅ بیرتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاسپوڅي
ډلې دي. په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکچی په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي، خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي. زه دا نه وایم چې له ترهګرو سره دې خبرې اترې نه کیږي. دلته یوه شخړه ده او د دې د هواري لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي. او که چیرې ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای، نو په تېر 14 اګست باندې به موږ هغه 400 کسان چې لاسونه یې زموږ د بېګناه ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې د پاکستان لپاره وبخښل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو، خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم، هغه که برامداغ وي، حیرابیار، اعلی نظر وي او یا کوم بل څوک،
چاهے اعلی نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله ترسره شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانۍ مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتل چې د دوی تړل شوي تنخواګانې ورته ورکړي. د استادانو د غرض غوښتنه کوله چې حکومت دې یې نوکریانې پخې کړي. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاری کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاری شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنې خو مدا دي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلی دي، نو چې هغه راوباسي زمونږ په مخ کې. او دا څومره سزان چې دي؟ 580 کسان دي. نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناستې پر مهال د قبایلي سیمو ځنې نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي، او په کار ده حکومت اوس د دوی تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان ده شمالي وزیرستان، او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی ده چرته چې پریان وخت نشي ترولی. او ماشومانو ته سبقونه مونږ خیلی دي، کله د ونې د سوري لاندې، کله چا په اجره کې، شپږ شپږ میاشتې، اته میاشتې زمونږ تنخواګانې بندې.
قانون خو مستر فیولا دی، یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. سرکاري خلک نشول تلای، او په دې کې مونږ چې کم دي ډیپټیونه کړي، هر قسم خطرې وي، کال په کال چې کمرو شپږ میاشتې مونږ د تنخواګانې باندې وي. مونږ ډېر خلک دا وایي چې دوی پیچې ته پراپرټی کړه وایي چې کوم نو دا باندې بزنس کیږي. دا خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په دا درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په دا چیرونو لګو باندې چې کندو حاصله وو.
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوو ساعتو پورې سړک هم د ټرافیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټرافیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوې پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردن کو مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خی چې پټول صبح کې د محل د ایډز ل 3300 څخه زیات ناروغان ورسره رجسٹر شوی دي. دغه ناروغان څخه تر ټولو زیات 290 د پیښور او 140 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر میاشت د ایډز 40 نوي کیسونه مخ ته راځي. د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. له پیښوره د شبیر رحمت جان رپورټ.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغو شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوي یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خرابې رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل
زموږ سره دوا سنټر دي یو په آباد میډیکل کمپلیکس کې په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسټر دي او کوہارٹ کے ڈی اے ہاسپٹل کے دے گورنمنٹ 500 million پاکستانی روپیز ایلوکیٹ کری دی د دی ایچ آئی وی ایڈس پروگرام دپارا اور منگ په ڈویژنل لیول باندې ہم دغه شانتی سنٹر جوړو څنګه چې آیت آباد میڈیکل کمپلیکس کې دی. هغه نه بدا فائدہ ای چې یو خو خلکو ته التم بخپل ڈویژنل لیول باندې په سہولت موجودی چې کم کې بمغه فری میڈیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ٹیسٹنگ
نوړ زیات کلا چې خیبر پختونخوا کې د ایڈز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کل تیرازی ارم میاش سلویخ نوی مریضان ڈائگنوز کی خیبر پختونخوا کی زنمے مچی اغا نوی انفیکشن ہی و اغا چونکہ گورنمنٹ اف خیبر پختونخوا ٹیسٹنگ زیاد کرے رہے نو کم چی مخ کنا انفیکشن پا کمیونٹی کی وہ پا خلقو کی وہ اغا مخ ترازی انگا چی کم دلتا سروے شوے دا نو دا چی کم خلق سرنج سرا زانتا نشا لگئی پا اغا خلقو کی دیر زیادتا دا.
بلخوا پا خیبر پختونخوا کے دا ایرز ناراو دا سرکاری تنظیم مشرا نایر مجیب وای چی تیرو لسو کال نا پا علاجم او دا خلقو دا خبرو او خراب رویو باوجود نخپلو بچو او خاون سرا خوشاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم زما خاون سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال شو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاون تلا نړه زما بچو تلا نړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو که داغه خاون یا ویم پارټنر چې دی ا نیگیټیو نو هغه تلکه دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لملار شي غاخ ته پاره یا او وته وای چې زه ایچ آئی وی پوزیٹیو یم نو کا 800% نو یو په ډبل کی
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کې د ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه
مور پلار خود سی یو رشتہ ده چې هغه رویه کې کبد نن رام شینو ډیر سات د پرانی خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شیشا خبرې کوي خلک به نظر په سم خبرې کوي نو ما په سم کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مجل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د فرانسې په پلازمینه پیرس کې د نړۍ د ماحولیاتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې ځای لري چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې د پاکستان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع څومره جدي نیولی او په دغه برخه کې د هیواد ولس بیا څه ذمهواری لري دا به د فرخندې اسد نه اورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ پینډۍ او پېښور هم د هغو خارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب هوا او چاپیریال په اړه پوهه لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
ماحول سره متعلقه
کمکارونه
دي کول پکاله ناغه شان زندگی کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينس او استاد ډاکټر آصف وای باید ولستا د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرال ډیسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دي چې هغه جنرال اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او په خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچی او پینډی ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگش
بلین ٹری سونامی پلانٹیشن شروع دے بیسیکلی دے پر اس مو خیبر پختونخوا کے فری انوائرمنٹ سری دی بند زیات فوکس کرے دا انوائرمنٹ فور غاشی کلیئر انوائرمنٹ بھی اور دین علاوہ مو پر سٹیم ڈرنکنگ واٹر حوالے سرا مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شروع کو اور سے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے زور شروع دا. نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس سے عوام تھا صفا انوائرمنٹ بھی.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی به د ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شوو خبرو عمل کوي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغانستان د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د یاد زون په دریو ولایتونو کې د روان لمریز کال په ولو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 153 پیښې ثبت کړي چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی ښیي. دوی دا څرګندونه تیر ورځ په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې کړي دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي او مور ارقام کمې شوې دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شوې چې دا وهل تکول عمل مثلا دغه ښځه په قتل رسیدلې ده، لاس پښه مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډېرېدو یو لامل دا بولي چې اوسمهال مسؤولو عدلي او قانوني ادارو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی.
دوی اوس پوهېږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او امار او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخصانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیزې ستونزې یادوي او زیاتوي.
$15,000 زه پرون خبر شوم چې جلکۍ وده کړې ده. نو $15,000 دی وای انسان لپاره ډېره مشکله ده چې هغه پیدا کړي. دغه مشکل چې دولت په سطح حل نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي د بد چلند نه کار اخلي انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% ډېروالی ښیي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 شپېته 15,300 شپېته او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو دا اوسم تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نه لند خبرونه اورو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په هیڅ برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د بریتوان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فاټا سیکریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوان د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. همداراز تحریک انصاف ګوان د 14 څوکیو په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناتو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو نور وسلوال ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزل ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته په رسېدو هم ټینګار وکړ.
لن خبرونه نجیب امیر اور ول اوسوریدونکو د زینو پاکستان او رسپانو د نننای وداریو مهمه برخه د سراج ظهیر ناور.
نن مشرق رسپان خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثر د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې روسو چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکاره کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شي نو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان تیر 15-20 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډېر معاشي زیان اوړېدلی دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلنکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروستو چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروستو معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسېدلی دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بېشکه که ترهګري وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ ژورنال لسپانی ولیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفان یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بلخو د برتانوي ګارډین لسپانی په ولیکنه کې د نړۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای مبارزې ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه اورو.
وال سټریټ ژورنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی. وای په کم عمر کې د ملاله یوسفزۍ همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شان ته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزا اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي سومره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینې بروکسل په غونډه کې بعد ناتو د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږدیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. نور حال هم له بروکسل د مشال رادیو خبريال نوریاس نوری راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2016 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې. د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل
There have been some reports
that Daesh de kuchneyo dalo paala rapur na warkawal kiye che waze pa Afghanistan ke na balki pe junubi aw markazi Asia ke ba ham dera sargande do pa hal ke wi da dali tar us nakh kari cha Afghan charwa ke bal jidi challenge no sara mukhamakh kri kho pa har zay ke che Daesh khpal bayrag uchat kari da nali walu pam ur aw khtai de takal shawe da che Afghanistan de barne charo wazir Salah Uddin Rabani ba د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي.
د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په پیرس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلا شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه پکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دغه کانفرنس کې د نړۍ پر نورو بشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناوو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلېږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبی آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لاره یو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خبرونکی هیواد دی. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوي بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټولو شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدود وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس د COP21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي.
د اجملان پر رپورت کې مو اوریدل چې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پینګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه د سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پرس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. د اژانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخي درجه تر 2 سانتي ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پوښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخي درجه ولې زیاتیږي او د دې تاوانونه څه دي. بی بی سی وپاڼه د ساینس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي خو څه انرژي په همدې فضا کې بنده پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساینس پوهان وایي د انساني فعالیتونو له کبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخي درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، ګاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سون توکي هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو ګیس جوړیږي. ساینس پوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژۍ اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بالاخره د ځمکې تودوخې درجه زیاتوي. دې ته د آب هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک وپاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخې درجه لوړه شي یا په بله مانا نړۍ ګرمه شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. وپاڼه زیاتوي چې نړۍ ګرمه شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیاتې شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغېزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پریس وایي د آب هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر 13 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کېدونکي کاربن ډای اکساید ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان سو بھاری بے شک چھو
دین سخت کرا بھاری تیرا یہ ہر چھتے
یہ سب کال نمو سلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 102 دینی مدرسو د تړلو خبره کوي ویلي دي چې په هغه هیواد کې 190 مدرسې پر بهرنیو مالی مرستو چلیږي. بلخوا د یو شمېر مدرسو چلونکي له حکومت غواړي چې د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه تمویلیږي او حکومت ګڼي چې ګنې دغه مدرسې په ملک دښمنه فعالیتونو کې ښکېلې دي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت له خوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، او په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره او د مذهبي امور وزارت په مشترکه توګه کار کوي او دا کمیټه به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رایه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي، په کومو چې د حکومت له اړخه بندیز لګي او یاغوي ته د بهر ملکونو امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دهشت گردی
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي په کار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو په کار دا ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحاتو، انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت
رد کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معامله کې ورستو کیږو. نه
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلفه شمېره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نښکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
په عملي توګه کوم اقدامات چې موږ تخکاري نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نه وي او چې کوم تنظیمونه دي او یا یې لوی مدرسې دي نو په هغې حکومت لاس ناچوي. نو د هغوی له وجې چې د انتها پسندۍ کمې ذرایع دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته او زما نه دی خیال چې حکومت به چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغې به لاس واچوي.
د ذکر ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې یو شمېر عالمانو سره یوه غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجسټریشن اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وې او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان ډان ورځپاڼه کې لیکوال خالد عزیز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع له لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو په قبایلي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر ګواخ د دغه لیکنې مهم ټکي اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یوه بله موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په اتم تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسۍ وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتملې قبایلي سیمې څلور میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو دا سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلې وه چې د ترقۍ کارونه پکې د نشت برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوای کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغې وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښې مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلی چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یوه بله کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یوه خو دا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي. دوهمه دا چې ځان له صوبه شي او درېمه دا چې د ملکن ډیویژن په شان دي د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودې چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنه سپه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسیشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23 به په پېښور کې د فاټا یوت سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو یوه لویه میله جوړیږي چې په خبره یې د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمېر لوبو کې برخه واخلي. د لوبو دغې میلې ته د قبایلي سیمو د لوبو د اسوسیشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي او وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپک اسوسیشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23 نیټه په پېښور کې د فاټا یوت سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې حکله د فاټا اولمپک اسوسیشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله دا به کېږي خپل ټایم باندې په خپله وینیو باندې به کېږي او دې سره به د فاټا او قبایلو د عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټولې دنیا ته مونږ اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دی کې به چې څومره پلیئر دي هغه ته به اکوپمنټ هم ورکوي او هغه ته چې کوم دی خپل ټی ای ډی او څومره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاویږي.
او د فاټا والیبال اسوسیشن صدر خورشید اقبال د دغې لوبو په حق خپل احساسات
پاٹا کے دا ٹیلنٹ اس قسم کمی نشتا اب ان شاء اللہ کم التا مینیجر چی دی اور کم ایسوسیشن دی اغیبا التا یو ٹریلک دی اور پائی کے با قبائلی زوانان راضی اور پمیرٹ باندھے با یو ٹیم سلیکٹ کی گئی کاغا حکی دا والی بال دے پٹ بال دے اور اگر ٹیم با ان شاء اللہ بیا دا پاٹا مخ کے تک گئی.
اور دا فاٹا جوڈو ایسوسیشن جنرل سیکرٹری نورشا اپریدی وویل
دا خو یو ډیر زبردست ایکٹیویٹی دا مونږ غواړو چې دا ایکٹیویٹی شي کنه پکار دي چې په اندغه سره ریګولر دکی د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډیر زیات اپورچونټی ډیر زیات موقع ملويږي او هغه د مختلفو علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي دا زموږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غوډ مستقبل لپاره چې کنه دا یو ډیر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپک اسوسیشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانستې په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې ترسره کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجانس د پیښور د یو کرکټ لوبغاړي 39 کلن رفت الله مومن د هغو هڅو په اړه ولیکنه خپره کړې چې نوموړي د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شاملېدو لپاره کړې دي. لیکنه وایي رفت الله 19 کاله پس وتوانې چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومن په کامی ټیم کې د شاملېدو لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوی دی. ایجنس لیکي اندا چې پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 39 کلن لوبغاړي صبر رنګ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه د تیر زیارت په ورځ په دوبۍ کې د برتانیې خلاف په شل اووریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واخیسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغه کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپلو صلاحیتونو او سخت مهنت پرته هم د پاکستان په کمی ټیم کې د شاملېدو موقع نه ترلاسه کیږي او دغه خلکو ته به یقین دهانه هم شي چې د هغه ښه کارکردګي به له پامه ونه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کمی ټیم کې د یو تکړه لومړی بیټسمین په توګه ورته په تربیتي کیمپ کې د شاملېدو ویل شوی وو. خو رفت الله مومن د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي دې پریکړې ډېر خفه کړې وو خو بیا یې هم خپل سخت مهنت ته دوام ورکړ. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کمی کرکټ ټیم جامې واغوندي خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور څلور کاله هم تیر شول. د وابډا محکمې لخوا د کرکټ په لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنسونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ و. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کاوه چې د پاکستان لخوا په کمی کچه د لوبې کولو په اړه د یو پیغام راتللو لپاره دا هر څه کافي دي، خو چې بیا هم څه ونه شول نو ډېر خفه شو افغانستان ته یې تلل غوښتل. اژانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلی، خو د افغانستان د هغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې د افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو داسې هم ونه شول ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې 4 تیر کړي وي. اژانس لیکي رفت الله تیروانه د انګلینډ خلاف په خپل لومړۍ شل اوریزه لوبه کې د یو لوی عمر تن په توګه د برخې اخیستو سره د هند د لوبغاړي راهول ډراوډ وروستی ریکارډ مات کړ. راهول ډراوډ د هند لپاره خپل لومړۍ شل اوریزه لوبه د 8.5 کالونو په عمر کې کړې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دی چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس